سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، خوش هستیم که بعد از هفت روز بار دیگر با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. انکشافات حساس جدید در روابط طالبان با حکومت پاکستان، گزارش تکان دهنده نظارت حقوق بشر در رابطه با برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان افغان، نشست امنیتی هرات، وضع ناگوار بشری در افغانستان و مطالب و نکته های دیگر مربوط به رویدادهای هفت روز گذشته شامل این برنامه است. هشدارها و تهدیدهای حکومت پاکستان و طالبان در رابطه با فعالیت‌های TTP در افغانستان چیز نوی نیست، اما این هفته هشدار در این سلسله در یک سطح جدیتر و با یک توقع نسبتاً جدید صادر شد که تقریباً شکل التیماتوم داشت. پیش از این اخطار نخست مقام های پاکستان ادعا کردند که حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا که طالبان پاکستان مسئولیتش را به عهده گرفتند توسط یک افغان صورت گرفته. ادعای مقام های پاکستانی بود که اسناد بدست آمده از محل حادثه هویت حمله کننده را افغان نشان میدهند. بعد از این ادعا رسانه های پاکستان گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان سفیر سرپرست طالبان در اسلام آباد احضار کرد و ضمن اعتراض شدید خواستار شد که عاملین رویداد شناسایی شوند. نشریه جیو نیوز پاکستان ضمن این خبر گزارش داده که حکومت پاکستان همچنان از طالبان تقاضا کرده که حافظ گل بهادر رهبر یک گروه انشعابی TTP را دستگیر و به پاکستان تسلیم بده. ای بار اول است که پاکستان نام گرفته و به صورت مشخص تحویل دهی یکی از رهبران TTP را به حکومت پاکستان خواستار میشه و او هم با اضافه ای تهدید که در صورت عملی نشدن ای تقاضا حکومت طالبان با عواقب ای کار روبرو خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع احضار سفیر رد کرد، اما ایره تایید کرد که پیام به سفارت طالبان در پاکستان سپرده شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان 4 تقاضا را در مورد منع فعالیت های طالبان پاکستان در افغانستان و تخریب پناهگاه هایشان ابلاغ کرده و خواستار شده که طالبان به اقدامات متواصل شوند که واقعی بودن اقداماتشان تثبیت شده بتانه. معنای این عبارتی است که طالبان با اسناد ثابت بسازند که در برابر TTP در افغانستان اقداماتی را انجام دادند و تنها تکرار وعده های قبلی کافی نیست. روزهای پیشتر آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان هشدار داد که حکومت طالبان باید بین TTP و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کنه، هر دو را نمیتونند داشته باشند. به این ترتیب دیده میشه که اسلام آباد ظاهرا میخواهد که موضوع را بسیار جدی وانمود کنه. البته اگر به هشدارهای قبلی پاکستان و بعد عملی شدن یا نشدن این هشدارها نظر بیاندازیم، از جدیت موضوع تا حد کم میشه، اما در این حالی هم نادیده گرفته شده نمیتونه که پاکستان در بعض موارد گذشته با دنبال تهدیدها چندین بار داخل خاک افغانستان در 2 سال گذشته حملاتی انجام داده و تکرارش بعید نیست، بخصوص اگر حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان ادامه بیفته و افزایش پیدا کنه. در مورد حکومت طالبان هم با توجه به این که طالبان در جریان 20 سال جنگشان با نظام قبلی در افغانستان از حمایت حیاتی پاکستان بهره‌مند بودند، بسیاری تصور نمی کنند که طالبان با حکومت پاکستان تا آخرین لحظات در حالت رویارویی قرار داشته باشه. اونا ایر هم دلیل میارن که فعلا هم طالبان بخصوص از نظر فردی و خانوادگی به اشکال مختلف نوع وابستگی به پاکستان دارن و این کار باعث خواست شد که طالبان یک موقف مشترک و جمعی ضد پاکستان نخواد گرفتن و نمیتونن بگیرن. در حال مناسبات همیشه ثابت و یکسان مانده نمیتانه، با تغییر شرایط مناسبات هم تغییر پذیر هستند. یک مثال در خود پاکستان سرنوشت عمران خان است که روابطش با نظامیان پاکستان قدر دوستانه بود که تعداد عمران خان متهم می ساختن که با کمک مستقیم نظامیان پاکستان به قدرت رسیده. و حال باز هم ادعایی است که عامل اصلی برطرفی و زندانی شدن عمران خان نظامیان پاکستان هستند که فعلا یک دیگر به شدت متهم می سازن. در رابطه با مناسبات طالبان افغانستان و حکومت پاکستان درجه اصلی سردی روابط روشن نیست، میتونه کمتر از حدی باشه که به نظر میرسه، اما باز هم ای روشن است که مناسبات فعلی پاکستان با طالبان افغانستان بسیار سردتر از حدی است که دو سال پیش در آغاز تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان تصور میشد. بر ترتیب فعلا پاکستان اصرار به این داره که حکومت طالبان کاملا به طرفداری از حکومت پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستان موقف بگیره، اما طالبان با توجه به گذشتهشان که در پناه دادن به اسامه بن لادن باعث سقوط و تار و مار شدن خود شدن اما اسامه را تحویل ندادن، در این مورد هم فکر نمیشه که در برابر طالبان پاکستانی موقف دشمنانه بگیرن، چرا به نظر میرسه که رشته هایی که طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان پیوند میزنه قوی تر از رشته های باشه که طالبان با اسامه بن لادن و یا حکومت پاکستان گره میزنن. از طرف دیگه با توجه به نفوذ تی تی پی در بین افراد طالبان شاید طالبان افغانستان توانایی ایره هم نداشته باشند که با عواقب آزرده ساختن و خشمگین ساختن تی تی پی مقابله کنند. از طرف دیگه پاکستان هم با توجه به بارانهای مختلفی که در داخل با او روبروست در حالت مشکلی قرار داره. شرایط تحریک طالبان برای آتش بس با حکومت پاکستان ظاهرا دشوارتر از ایست که حکومت پاکستان بتانه او را بپذیره. طور مثال تی تی پی شرط گذاشته که در ساحات مورد نظرشان قانون اساسی پاکستان تطبیق نشه و قانون شرعی در واقع حکومت شبیه به طالبان افغانستان در او مناطق نافذ شود و شرایط دشوار دیگه از این قبیل که پذیرفته شدنش از طرف حکومت پاکستان زمینه های عقب نشینی بیشتر و بیشتر حکومت پاکستان بار خواهد آورد و گروه های تندرو دیگه هم که تعداد و پیروانشان در پاکستان کم نیست نیروی زیادتر گرفته و اونا هم تقاضاهای مشابه را پیشکش خواهد کردن. و اگر پاکستان به روش تهدیدآمیز فعلی ادامه بده، تهدیدها واقعی و جدی باشه و تهدیدهای پاکستان حکومت طالبان به نقطه برسانه که به صورت قاطع در بین حکومت پاکستان و تی تی پی را انتخاب کنه و حتی در برآورده شدن اهداف تی تی پی با اونا همکاری کنه، در اون صورت پاکستان با مشکلات روبرو خواهد شد. پاکستان این توانایی را نداره که هم بحران اقتصادی و سیاسی داخلی را زیر کنترل نگاه کنه، هم در عین زمان با گروه های مسلح افراطی که البته خودش زمانی باعث با وجود آمدنشان شد مقابله کنه. ضمناً خاطره های تلخی که پناهندگان افغان اخراج شده از پاکستان از شیوه برخورد پاکستان با خدا آوردن، همکاری احتمالی تعدادی از اونا را با تحریک طالبان پاکستان ناممکن نشان نمیده، با خصوص که گزارش های این هفته سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر درباره برخورد پلیس پاکستان در برابر مهاجرین افغان که در او از گزارش های آزار جنسی زنان افغان توسط پلیس پاکستان یاد شده حساسیت موضوع را بسیار بیشتر می سازه، موضوعی که اگر حقیقت داشته باشه و ثابت شود و تعدادی از مهاجرین و هموطنانشان در داخل افغانستان انگیزه های نیرومند و خطرناکی خواهد داد. البته در بررسی روابط بین کشورهای منطقه به صورت عموم سیاست های منطقوی و جهانی و نقش دیگر کشورها که در شکل گیری مناسبات بی تأثیر نیست نادیده گرفته شده نمیتونه. موضوع غزه طبعا یک مسئله بسیار متفاوت است و با اوضاع افغانستان و پاکستان اصلا مقایسه شده نمیتونه، اما در حالاتی که فضای جنگی و خشونت مسلط میشه در بسیار موارد دیده شده که شروع حملات و خشونت و تهدید بعضا جریانات به مسیر برده میتونه که کم کم از کنترل خارج شود. این هفته عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است در ارتباط با روابط افغانستان و پاکستان و موضوع خط دیورن حرفهای قابل تأمل گفت. معنای سخنان ستانکزی این بود که اگر اوضاع در پاکستان و برخورد پاکستان به همین شکل ادامه پیدا کنه، حوادث سال 1971 که در او وقت باعث جدا شدن پاکستان شرقی و به میان آمدن کشور جدید بنگلادش شد میتواند تکرار شود. این سخنان شاید صرف در حد یک حرف باشه، اما تنها به زبان آوردنش توسط معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان توجه را جلب میکنه. روابط بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه همیشه زیر نظر داشته می‌باشند. در منطقه پاکستان و هند دو کشور رقیب هستند و در مورد داشتن نفوذ در افغانستان هم همیشه بین این دو کشور رقابت وجود داشته. روی هم رفته هند خواسته که این هدف از طریق کمک‌های اقتصادی و روابط دوستانه با حکومت‌های افغانستان برآورده بسازد و پاکستان از راه‌های دیگر. در بسیاری از دوره ها روابط کابل با دهلی نظر به اسلام آباد نزدیکتر بوده و بعضا هم برعکس. در این روزها که روابط بین حکومت طالبان و پاکستان اگر بسیار سرد نباشه حداقل مورد سوال و در یک حال ابهام است، نشان دادن علامت های مثبت و چراغ سبز از طرف هند به طالبان زیاد دور از توقع نیست. این هفته سفارت افغانستان در دهلی فراز و نشیب داشت. یک بار از بسته شدن رسمی و دائمی دروازه سفارت افغانستان در هند و بعد از احتمال باز شدن دوبارش یا باز شدن قریب الوقوع دوبارش خبر داده شد. به اساس گزارش‌ها بعد از اعلام بسته شدن سفارت شماری از کارمندان قلسونگری‌های افغانستان در هند سفارت افغانستان در دهلی را به اختیار خود گرفتند که به گمان غالب حکومت هند در جریان بوده. باز بودن سفارت طالبان در دهلی با این که تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان به رسمیت نشناخته طبعا باعث رضایت و خوشنودی طالبان میشه. از مدت است که حکومت طالبان با تدریج کنترل سفارت های مختلف به دست میاره. وزارت خارجه حکومت طالبان این هفته گفت که فعلا در حدود 16 سفارت افغانستان در کشورهای مختلف زیر اثر حکومت طالبان است. چند پیش چین اولین کشوری بود که به حکومت فعلی طالبان سفیر جدید فرستاد و او اعتمادنامه خود به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان پیشکش کرد. تا جایی که به روابط طالبان با کشورها ارتباط میگیره، این هفته یک هیئت طالبان به خاطر مذاکره در مورد تمدید خط آهن و ترکمنستان سفر کرد. اما در صحنه جهانی طالبان اکثرا به نشست ها و کنفرانس ها دعوت نمیشن. هفته پیشتر در نشست مسکو که درباره افغانستان بود طالبان دعوت نشده بودن و این هفته در کنفرانس مهم بین المللی درباره اقلیم و محیط زیست که در دبی برگزار شده طالبان برای اشتراک در کنفرانس دعوت نشدن. هرچند امارات متحده عرب که دبی یک بخشش است با طالبان روابط نسبتاً دوستانه دارد. این هفته همچنان طالبان در نشست امنیتی هرات یا نشست گفتگوهای امنیتی هرات در تاجیکستان اشتراک نداشتند. نشست امنیتی هرات نشستی است که از چندین سال به این طرف همه ساله دایر شده و محل کنفرانس اما داری که نامش میگه شهر هرات بوده. اما بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت ای انعنه به شکل عادیش ادامه نیافت. سال گذشته و امسال نشست هرات در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان و امسال روز دوشنبه آغاز شد. در نشست دو روزه که توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود مهمانان این نشست از تقریبا 20 کشور ملل متحد و مؤسسات مختلف اشتراک داشتند و جالبی که یکی از اشتراک کننده ها اسدالله دورانی رئیس سابق ISI اداره استخباراتی نظامی پاکستان بود. در بین اشتراک کننده ها هم اگرچه طالبان حاضر نبودند اما افراد با نظرات متفاوت شرکت کرده بودند، از جمله نماینده از حزب اسلامی مربوط به حکمتیار. همچنان در جمله اشتراک کننده ها افرادی از جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی، بخشی از مامورین بلندپایه نظام سابق، فعالان حقوق بشر و نمایندگانی از برخی نهادهای مدنی شرکت داشتند. درباره اینکه چگونه موقف در رابطه با اوضاع فعلی افغانستان و در برابر تخطی آشکار و غیر قابل قبول تبعیض جنسیتی در افغانستان گرفته شود، مثل هر نشست دیگه در این نشستم پاسخ روشن تا حد مشکل به نظر می رسید. با توجه به اینکه طالبان هرگز در طور موارد حاضر به مذاکره نیستند و اگر باشند حاضر به عقب نشینی و تغییر موقف نمی باشند، و با توجه به وضع فعلی نظامی در افغانستان، استدلال هم در جهت راه حل از طریق مذاکره و هم در جهت راه حل نظامی برای طرفداران این دو گونه راه حل دشوار به نظر می رسد. لحظات پیش از کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یاد کردیم که در شهر دبی برگزار شده. افغانستان چون حکومتی نداره که از طرف ملل متحد و حتی یکی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده باشد، در این کنفرانس دعوت نشده بود. اما اقلیم و طبیعت به موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن توجه نداره و تمام کره زمین زیر تأثیر گرفته. دانشمندان بیم دارن که در آینده این تغییرات افزایش خواهد یافت و به شکل زیانبارتر رخ خواهد داد. به اساس و پیشبینی ها افغانستان از جمله 10 کشور جهان است که زیادترین تغییرات زیانبار و مضر روبرو خواهد شد. یعنی 10 کشور زیادترین زیان از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شدن که یکی از این 10 کشور افغانستان است. پناهجویان برگشت داده شده به افغانستان به اساس گزارش سازمان صحی جهان در پهلوی مشکلات دیگر با افزایش بیماری ها سر دچار هستند. مسئولین سازمان صحی جهان هنگام ورود پناهجویان خدمات صحی عرضه می کنند، اما امکانات موجود در این عرصه بسیار کمتر از مقدار مورد ضرورت است. در این میان این هفته وزیر صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر به ولایت اروزگان از کمبود دکتران زن در افغانستان و به خصوص در ولایت مثل اروزگان شکایت داشت. وزیر صحت عامه طالبان گفت که تلاش ها برای رفع این مشکل دوام داره. طبیعی است که سوال پیدا میشه که چه نوع تلاشی در این قسمت دوام داره. وقتی دختران حق نداشته باشند بالاتر از سنف 6 درس بخوانند و یاد گرفتن کیمیا و بیولوژی و علوم عصری برشان غیر ضروری پنداشته شود، جامعه چطور میتواند دکتر زن داشته باشد؟ فهم این مسئله شاید بسیار مشکل نباشد. علائم هم دیده نمیشه که احتمال وارد شدن تغییری را در پالیسی های تبعیضانه طالبان در ارتباط با برخورد با زنان و دختران نشان بده. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان این هفته هنگامی که شهادت نامه های فارغین علوم طبی را توزیع میکرد، فارغین مرد طبعا، زنان خود اجازه تحصیل ندارن، بار دیگر اعلام کرد که طالبان پالیسی های خود به خاطر فشار و فرمایش دیگران تغییر نمیتن و خلاف اساسات دینی و عنعنوی عمل نمیکنن. منظور البته تحصیلات زنان بود که از نظر وزیر تحصیلات عالی طالبان خلاف اصول دینی و فرهنگی است. بعد از اینکه علمای دینی تقریبا تمام جهان به طالبان گوشزد کردند که تحصیل دختران خلاف اوامر دینی نیست و شاید جواب دهی قسمت نداشتن، تعدادی از طالبان حال کلمه عنعنه و ایجابات فرهنگی را بیشتر به کار میبرند. این هفته هم یک هیئت علمای دینی از اتحادیه جهانی علمای مسلمین به ریاست دکتر علی قرداغی وارد کابل شد. معمولا وقت ملاها و دانشمندان دینی از دیگر کشورها وارد افغانستان میشن، یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران میباشه. البته ایره هم در نظر داشته باشیم که قطر در مسافرت ای هیئت علمای اسلامی سهولت های را به اونا فراهم ساخته. اما وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و دیگه مقام های طالبان همواره گفتن که اونا به مشوره های علمای دینی دیگه کشورها نیاز ندارن و در بین خود طالبان به گفتشان تعداد زیادی هستن که شیخ الحدیث و شیخ القرآن هستن. رهبر طالبان مولوی هبت الله هم عنوان شیخ القرآن و الحدیث داره. تا لحظات تهیه این برنامه معلوم نیست که هیئت اتحادیه علمای مسلمین جهان فرصت و اجازه ملاقات با شیخ الحدیث هبت الله را حاصل خواهد کردن و یا نه. بار قبلی و سفر یک هیئت مشابه اینطور یک فرصت دست نداد. رهبر طالبان اگرچه برای ملاقات ها بسیار کم و تقریبا هیچ حاضر نمیشه، اما تا جایی که به مقرری های کارمندان و مامورین وزارتخانه ها مربوط میشه مستقیما فرمان های همواره صادر میکنن. این هفته تغییرات و تبادلات در تعداد از والی های ولایت ها اعلام شد. حتی رئیس خرقه مبارک در قندهار که یک پست است که جز ریاست ارشاد و اوقاف ولایت قندهار و زیر اثر ریاست اوقاف قندهار است، او را هم رهبر طالبان تعیین کرد. معمولا در اعلام مقرری های تذکر داده میشه که پیشنهاد توسط ادارات مربوط صورت گرفته و توسط رهبری منظور شده، اما در مورد طالبان اینطور نیست. اصلا وزارت مربوط یاد داده میشه و صرف گفته میشه که بنابر ثوابدید امیرالمومنین. بر صورت در رابطه با تشکیلات و مسئولین، این هفته سخنگوی طالبان گفت که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء بیمار است و عوضش کارهای محوله را رئیس دفتر معاونت سیاسی پیش میبره. هفته گذشته همونطوری که در این برنامه گفته شد، طالبان اعلام کردند که به وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی وظیفه داده شده که پالیسی خارجی و همچنان پالیسی داخلی را تهیه و تدوین کنند. در مو وقت سوال های در مورد دوام کار مولوی عبدالکبیر ایجاد شد. چند پیش بیننده ها به خاطر خود داشتن که رئیس الوزرای طالبان ملا محمد حسن و گفته طالبان به دلایل صحی برای مدت از کار کناره رفت و وظایفش به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسیش سپرده شد. بعدا اعلام شد که رئیس الوزرا صحت یافته و به هنگام برگشت از قندهار به کابل از طرف خود طالبان با مراسم و تشریفاتی که در برگشت از مریضی معمول نیست استقبال شد و بعدا دوباره ملا محمد حسن نادر و کم در خبرهای طالبان یاد میشه. فعلا روشن نیست که اگر ملا محمد حسن بیمار است کارهای ریاست الوزراء را کی فعلا انجام میده. عالم معاون سیاسیش هم به گفته ذبیح الله مجاهد بیمار است. ای بود روز هفتمه ای هفته. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سګیرو مثلث خبرونه ته شرحلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور پینزل سو حتا د دیر شال بوتکو د ویجاړي دو نتایج شوی راپورونه هم خبره شو. دا حمله لا هم روان دي او د نومبر په شپږ بشتمه په بنو کې پر پاکستانی پوز ځان مرګ بریدو شو. اسلام آباد ویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوا دو د اړیکی دی بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانگزی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 یو اویایم کال پلور درومي د څرګندونې سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړی هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کرم، همیشه نه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب کولای شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګری او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څنګه د افغان سوداګر ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته مخبد نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري، د درڅل ویشتو یا د 15 ویشتو راکل کالو را پدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالات کې دوه کال کې مور تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونه درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالي راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا هم په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمې خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خو دې په دې باندې کېنات وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه زیدا دی په دې باندې کېنات وکړي چې واقعا په دې کې دې کم راغلی. یعنی یقین د دې بزته تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پر یا در تورخه مجلل آباد پر دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمه خواته ولاړی، دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعای چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی نتیجې ته ورسېل چې باید تقریبا لاستورز د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ورته یو مطلب شو کی چې مشته راشکاره کی چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې، د وزیر خارجه درلود، په هغه مجلسو کې موږ مستر پیوازي ز او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تک شو زموږ هلته 3300 کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 3300 کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی دا شان خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو. پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي، یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي دي څه
حالت دی خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی، یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او جران او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسوه، یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی دا ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه نخلاصو ولې در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړي.
مننه خټک صاحب. آسم مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه دستان اگزیسیب خبره وکړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سر ویزه کارونه نشته دی، غیب مون که په زور ویو که په رضا وی دی به مون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چکم بل خبره دا اغا دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره په چمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې دی په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي، ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه د اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دی روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پرلت ته اشاره وکړه د چمن سپو د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پرلت منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپګمیا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسئلہ ستانا بند شوا ستا خلپا بندی دی بس وزی بادی دیگی شاعر نا پروزگار پسی.
مومن سب دی پشتین خبری مو واوری دی اولی دی، آغا دا وایی سی کچی ری دا دی چمن لارا دی پخواغونی برتا دی تجارت لپار آزاد نشدی دی دوارو دی کرشی دوارو خواهو تا خلق تا گراتا گونه که، نو ممکن دغسی سنز را منس تشتی سی دو خواه تا دا خبرداره ور کرد چی دا پشین بل خلقو خالی سی زکر دوی نور چه آغا نلری آوائد نلری. چرنگا پا دغس موضوعاتو هم تاسو خبری کردی سی که دا دی ویزی خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات چرنگا حل کی؟
دوشان چی دیر مهم دی په دغه سی حالات کې دغه سی مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښه سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډیری لارې سره لرو او ډیر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دونه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دونه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نکیږي جیبه پارک نکیږي لکه میرام شاه او خوست چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی دا مهم لارې زدر شم لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی لکه شنک زابل او دروازه د دروازګي چې دی دا شان چې دی د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نسته بیل دغه تجارت ما څه وات خه چې ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل یو تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلته کړی دي زه په دې پوهیږم. تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو هم ولیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پرلط هم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څخه ستا ټول قوانین منم مال د افغانستان خواته راوړم بیا چې ورسته ستا خواته درځي د ستا د حکومت وظیفه ده ستا د خلکو وظیفه ده چې تا قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي څه کار پکې څه کار نه پکې دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم د لاري د موټر کرایې درکوم د ټرین کرایې درکوم د پورت ټکس درکوم د مرج درکوم د ټول شانت درکوم نور چې ستا ملک ته د داخليږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای شي خپل د ملک چارې په خپل سنبال کې پرمې متاونه. زه په دې کې کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي اقتصادی مشکلات را منځ ته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوښتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د اقینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
ازادي راډیو مومن صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دې
سوداګر په
توګه ورسره درته ورسره راوخلو. خټک صاحب، د دې سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو د خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدای چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخ نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونغه وړي چې د انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي.
یعنی دغه امید انتخابات نشي کولی. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو یبل نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخاباتو نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره دی خبرې په حواله سره خبرو وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وی، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې به بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې، چې اغه راځي اغه یو طرف ته خچرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلي دي، د بل خانه سرفراز بوکټي راغلي دي، د بل خانه یو بل سړی راغلي دي. اغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دي، هیڅ سیاسي لړۍ نشته
دي. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
اومدا خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور سدي، هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړو شو والے هه دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکے تاسو ټول افغانان اباس یا تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چکه مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د چکه مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغه د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دی دا نه ده چې نن دی نن زرداری دی سبب یې زوی بل ورځ به دا غزوی دا سي نواز شریف شو دا غوندې او نواز شریف بل هغه په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی
دی به تاسو په خړه باندې وای دی پښتنه ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق په لاره مسله ده او موږ کوشش کوو واقعنه د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سب اشاره ورته وکړي دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه دي درک کړي یو شی درته وایم د افغانستان پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لاری سمیت راځي 20 میلیونه متر مربع یواز د افغانستان وردی براوري دی دا غټ کلمونه زفته یعنی په سلهاو د کلمونه ستای چې د افغانستان د غوس تقریبا د 2400 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت او سید مشکلات سره مخامخ کیږي د غوس تقریبا زموش په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شان کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټوله وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سم ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاري زموږ پر درو بندرو باندې د خارجي څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومه یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سرخلاصيږي په دې کاروبار ډیر غسه ولې دروسه پوری په یو پارټي چې حکومت راغلي دي دغه څه پریکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي وس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو ګوري موږ د ټولو ته 10 خو چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کزمو صادرات لار سیس موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې ک تجارت ته مشکلات کې د خشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیره لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوهید وروړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا ده تاسو مطلب دا ده چې پاکستان د غسونځ حل نکي افغانستان مجبور ده نور لار ته مخه کړي لکه څنګه چې معقد وس ایران ته مخه کړي ده او د نور ته خټک سب بلند ده پښتنه خټک سب څنګه او بخښ د خټک سب کې بلند ده پښتنه کم څنګه د غړختم پاکستانی سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور لار ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لار ته مخه کړي
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره خوش قسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي اوس بد قسمتی ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللې او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک اوس تل ترغه پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بد قسمتی ده چې هغه د زمکه د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې اومده دغه د زمکه د لارې دا تجارت کې دی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته منډې وایي د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي ولی په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی نو ستا روزګارونه پیدا کیږي کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې چې تر ډیره
روزګار هغه ستا امنیت بهتره ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه کېږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کېږي هغه ورسره خکېږي په دې طریقه چې ژوند خشي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره لمنځه ځي نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کېږي
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستل مننه کوم او د ازادي راډیو د مسرح پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
از اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست
از مشکلاتتان به ما بگویید
کسانی که از ما تن دارن بازداشت نشک
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138